سلامونه او راس په خیر وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې دي. نن چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه. تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. په موقعي د دې ساعت خبرونو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه یاده ایشه د سلواغې درویشتمه د کندوز ښار په مرکز کې د کابل بانک څنګه بهر د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبری اژانس دایشت دی وی اعلامیه په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اومخ ټلګرام چینل کې خبره شوې وه. راپور ورکړی چې ځانمرګي برید د طالبانو یو شمیر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څنګه بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. په کندوز کې د طالبانو امنی قومندان ویان جمعالدین خاکسار پرون وویل چې په کندوز ښار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان چې ملکی وګړي او د دې ډلې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې شامل دي وژل شوی دي. هغه دا هم وویل چې په دې پیښه کې 9 کسان ټپیان شوی دي. خو د طالبانو دوو سرچینو سره د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نمونه واخیستل شي. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پیښې د مړو شمیر د 1400 ترمنځ وویل. دا برید یو ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان او سیمه کې د داعش د خراسان ولایت څانګې لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه بحث لپاره یوه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون د سلواغې درویشتمه په ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. سپینې ماڼۍ د فبروري په 6 اعلان وکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې د بندیزونو لګولو اجرایوي فرمان صادر کړی دی. د دې اقدام دلیل د سپینې ماڼۍ لخوا د محکمې په اړه بی بنسټه تحقیقات و چې متحده ایالات او اسرائیل یې په نښه کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل له خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سې شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کلونو وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. په ورته وخت کې د ازادي اروپا راډیو ازادي مشر سټیفن کاپوس پرون د فوګل د خوشي کېدو په مناسبت بیان کیول چې دا د خوشحالی خبر دی او مارک فوګل او د هغې کورنۍ او همدارنګه د ډونالد ټرمپ ادارې ته د دې لاسته راوړنې مبارکي وایو. ښاغلی فوګل د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والټرز او د یرغمل نیونکو د چارو لپاره د ټرمپ ادارې د ځانګړي استازي آدم بولر سره یو ځای د سې شنبې په ورځ ناوخته د میریلند په انډروزو هوایي اډه کې له الوتکې څخه د امریکا خاورې ته ننوته. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیز وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیز نن د سلواغې څلورویشتمه په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په اړه وویل چې د غزې اوسیدونکي د بل ځای ته کډه شي. د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل دا د عربي نړۍ لپاره چې له 100 کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنگټن کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د خبري غونډې پر مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه دي د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه دي په پښو ودروي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او د اوکراین پاوز وایي د هوایی مدافع ځواکونو یې نن پر پلازمینه کیف د روسیې هوایی حمله شنډه کړې ده. د کیف ښاروال ویټالی کلیچکو پر خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 3 تنه نور ټپیان دي. کلیچکو زیاته کړه چې د چاودنې غږ لوړ و خو هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین د هوایی مدافع ځواک فعال دی. د اوکراین د هوایی ځواک چارواکو ویلي دي چې روسیې پر کیف د بالستیک توغندي په وسیله برید وکړ. رویټرز خبری اژانس د عیني شاهدانو له قوله راپور ورکوي چې دوی د 14 غږونه اوریدلی دي. چارواکو د کیف په دوو ناحیو کې د ور لګېدو خبر هم ورکړی دی. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار چهارشنبه د سلواغې څلورویشتمه د 2025 کال د تلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل. افغان کرکټ بورډ ویلي چې افغان لوبغاړي به د یوې اونۍ اوږد کنډیشننګ کمپ کې برخه واخلي چې پکې به د پاکستان الف لوبډلې او د نیوزیلینډ په وړاندې دوه تمریناتي لوبې هم شاملې وي. مخکې له دې چې د فبروري په 21مه په کراچۍ که د سویلی افریقا سره خپل لومړی رسمي لوبه وکړي. سلامونه، بیا هم زه فرشته سها کې ما په دې خبري ټورګه کې مو ملتیا غواړم. د خبری ټولګه کې د افغانستان او نړیوالو اړوند راپورونه درته لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول یې مهم بللی دی. په دې اړه درته مکمل راپور لرو. او د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. دغه راپور هم وړاندې را سره اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي خون کې مکفوګل د خوشی کېدو په اړوند هم تفصیلي راپور لرو. او ترڅنګ به د هلمند ولایت نه د چرګانو فارم لرونکو ستونزې هم ولرو.
په خاصیت لرو چې مثال زموږ د علاقې کیفیت پیدا کړي او بل د بازار مثال د منډي په خاطر موږ په بازار کې د منډي یو شی ولرو چې موږ د خپل مال ته وروو. بس
تر پایه مو ملتیا غواړم.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې ته مو بیا هم زه خیر اغلاست وایم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په افغانستان کې د نړیوالې جنایي محکمې رول مهم دی. ریچارډ بنټ پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا ټویټر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري د دغه محکمې په څارنوال کریم خان له بندیز وروسته په یو بیان کې وویل چې د نړیوالې جنایي محکمې د کمزوري کېدو هڅې به د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو وختونو ته زیان ورسوي. نړیوالې جنایي محکمې یا ICC 13 میلادي میاشت د طالبانو د مشر هیبت الله خوانزاده او د طالبانو د حکومت د مشر قاضي د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړې وه. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د نړیوالې جنایي محکمې په څارنوال کریم خان له بندي سرسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې ICC مهم رول لوبوي او د دغه هیواد په ګډون په نورو هیوادونو کې د جرمونو د حل لپاره له محدودو موجودو لارو څخه ده. ریچارډ بنټ پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې د امریکا بندیزونه د دغه محکمې حیثیت کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د عدالت د خوندیتوب په برخه کې د قربانیانو غوښتنو ته زیان رسوي. نوموړي ټینګار کړی چې د جرمونو نړیواله محکمه د نړیوالو جنایتونو لپاره د حساب ورکولو او عدالت یوازینی مرجع ده. روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د فبروري په شپږمه سپینې ماڼۍ د ICC په څارنوال کریم خان بندیزونه اعلان کړل. د دې اقدام لامل د سپینې ماڼۍ په وینا د یادې محکمې هغه بې بنسټه څېړنې دي چې امریکا او اسرایلي هدف ګرځولي. د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو کارپوهانو ډلې چې ښاغلی بنټ هم غړی دی د ویلامي په خبرولو سره دا پریکړه اندېښمنونکي بللې او په نړیواله کچه د قانون پر حاکمیت برید ګڼلې. دوی د امریکا بندیزونو ته په اشاره ویلي چې دا عمل نړیواله جنایي محکمه کمزوري او د جنګي او د بشریت په وړاندې د جرمونو په اړه چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي د دې مخکې څېړنې له خنډ سره مخ کوي. دا په داسې حال کې ده چې نړیواله جنایي محکمې په 13 جنوري میاشت کې د طالبانو د مشر او د طالبانو د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو د حکم غوښتنه اعلان کړه. د محکمې څارنوال کریم خان د دغه حکم د اعلان پر مهال د طالبانو دغه مشران د بشریت پر خلاف په جنایتونو او د جنسیت پر اساس په زورونو کې په لاس لرلو تورن کړی وو. که څه هم امریکا په رسمي ډول د دغه غوښتنې ملاتړ نه دی کړی خو د بشري حقونو یو شمېر افغاني فعالان وایي نړیواله ټولنه دې په ګډه د نړیوالې جنایي محکمې د دغه غوښتنې د عملي کېدو لپاره هڅې وکړي. د خزو د حقونو وی فعال ماریا نوري ازادي راډیو ته ویل
نقش محکمه جزایی بین المللی
په افغانستان کې جنایتونو ته د رسیدو په برخه کې د نړیوالې جنایي محکمه یا آی سی سی نقش ډیر مهم دی. د محکمه کولی شي چې د بشر ضد جنایتونو په برخه کې د طالبانو په اړه څیړنې وکړي او د دوی مشران محکمه کړي. آی سی سی په دې برخه کې یو معتبر بنسټ دی او باید ملاتړ یې وشي څو وکولی شي اغېزمن رول ولوبوي. خو دا چې امریکا په دې محکمې بندیزونه وضع کړي د عدالت په برخه کې د دوی هڅې اغېزمنوي.
د خوځو د حقونو بل فعاله راحل تلاش
درخواست ما از جامعه جهانی در
نړیوالې ټولنې غواړو چې د نړیوالې جنایي محکمې په ملاتړ سره هغه کسان چې په افغانستان کې بې ګناه خلک وژلي، هغه خلک چې په تیرو نږدې درې نیمو کلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلي، د هغه چې افغانستان یې د ښځو لپاره په زندان بدل کړی، باید په وړاندې یې شوې پرېکړې عملي شي او دوی باید محکمه شي.
بروی مردم افغانستان خصوصا زنان بستن.
د یادونې ده که څه هم د ښځو په وړاندې د طالبانو ځپونکي اقدامات په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې لا هم د خپلو پالیسیو پر دوام او د دغه اقداماتو پر عملي کېدو ټینګار کوي او ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي. زده کړې او کار دوه هغه مهم مسایل دي چې طالبانو افغان نجونې او ښځې ترې راګرځولي دي.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب دی. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د یو راپور په خپرولو سره ویلي دی چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یوه خاموشه جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سرطان یو شمېر ناروغان د دې ناروغۍ د درملنې په برخه کې د امکاناتو له نشتوالي شکایت لري. نور جزئیات سنا ککړ پر راپور کې.
امکانات د افغانستان اصلا کې به مزای سرطان اجنه و کمک نمیشه.
د بدخشان ولایت اوسیدونکو عزیزه و وی له څلور کلونو راهیسې په سرطان اخته ده او په افغانستان کې د درملنې د امکاناتو د نشټوالي له امله اړه شوه چې پاکستان ته ولاړ شي.
زه خپله څو ځلې کابل ته ولاړم. هلته هم په ډیرو پیسو درملنه کیږي چې ما یې توان نه درلود. په دې وروستیو کې په ډیرو ستونزو او دا چې له دفتر څخه ډیره پوروړی شوم، د کیموتراپي یا د وړانګې درملنې لپاره اړه شوم پاکستان ته لاړ شم او شپږ میاشتې هلته وم.
د کندهار ولایت اوسیدونکو خلق یار وایي د کورنۍ درې غړي په دې ناروغۍ اخته دي او د درملنې لپاره یې لازم امکانات نشته. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال دي چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د یاد سازمان سیمه ایز دفتر د فبروري په 11مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي په لرې پرتو سیمو کې د ډیری خلکو ته د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره مرکزي او ملي روغتونونو ته سفر یوه هیله ده. خو بیا هم د یاد سازمان په خبره دا سفر له ننګونو ډک دی. په راپور کې افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ایډوین سنیزا سلواډور په حواله راغلي په لرې پرتو سیمو کې د یو نامري دښمن سرطان پر وړاندې خاموشه جګړه روانه ده. ښاغلي سلواډور په دې ټینګار سره چې روغتونونه د خپلو خدمتونو د لوړولو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري وویل، د سرطان ناروغان د تصور نه وړ شرایطو کې ژوند کوي او روغتونونه د دوی د اړتیاو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې د کابل ملي روغتون د سرطان د درملنې یوې متخصصې فرشتې رحماني په حواله راغلي د ناروغانو د انتظار لست اوږد او د شته بسترونو شمیر محدود دی. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري په 10مه نیټه د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت لخوا د سرطان ناروغي په اړه د عامه پوهاوي په هکله په یوه ناسته کې د یاد وزارت د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو مرستیال عبدالولي حقانی وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطاني ناروغانو د درملنې او پاملرنې په برخه کې به خدمتونه او هڅې لا پراخې کړي څو د ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ نه شي. د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسېده. خو تازه د هرات په سیمه ییز روغتون کې د طالبانو چارواکو راپور ورکړی چې په دې ولایت کې د سرطان په پیښو کې 1.5% زیاتوالی راغلی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته
اوس هم ورسېدلی. یوې نړیوالې موضوع ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. امریکا د روسیې لخوا د فوګل له خوشي کېدو وروسته د یو بل امریکایي د خوشي کېدو په تمه ده. په دې اړه نور جزئیات به غوسې احمد زئی راکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یو امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. هغه لی ټرمپ د سې شمې په ورځ د سلواغې په 23مه په سپینې ماڼۍ کې له فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له 3.5 کال وروسته د هغه خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د خنیت نښه ده. سپینه ماڼۍ تمه لري چې یو بل امریکایي وګړی به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د مارک فوګل د بیرته رسېدو له هرکلي سوسته وروسته خوشي شي. ویل کېږي چې مارک فوګل یو ښوونکی د چې پروسیا کې له 3.5 کال زندان تیرولو وروسته خوشی شو. د فبروري په 18 وخته په سپینه ماڼۍ کې د فوکل د بیرته راتګ هرکلی وروسته ټرمپ ویل چې یو ډیر ځانګړی کس چې رسنوي ته پیژندل شوی دی د فبروري په 12 به خوشی شي. هغه د دې کس د ویت په اړه توضیحات ورنکړل او نه یې تایید کړل چې دا به هغه څوک چې اوس مهال په روسیه کې بندي دی. ټرمپ زیاته کړه چې د فوکل خوشی کول د ډیری عادلانه معاملې پر بنسټ و. هغه هیڅ جزئیات ورنکړل او دا په اوکراین کې د روسیې د جګړې په برخه کې د خنیت نښه ده. ټرمپ چې د فوکل ترڅنګ ولاړ و ویل چې زه فکر کوم چې دا کېدای شي یو ډیر مهم عنصر وي د جګړې د پای ته رسولو یوه لویه برخه وي. فوکل ویل زه اوس مهال د ځمکې پر مخ د تر ټولو بختور سړی په څیر احساس کوم. فوکل ویل زه غواړم تاسو پوه شئ چې زه په دې کې هیڅ اتل نه یم. ولسمشر ټرمپ یو اتل دی، دا سړی چې له ډیپلوماټیک خدمت څخه راغلی اتلان دي. زه له خپل هیواد سره مینه لرم او خوشاله یم چې بیرته دلته راغلی یم. فوکل زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ماته په بخنه کې سخاوتمندانه او د یو دولت تمدار په توګه چلند وکړ. هغه د ټرمپ د ځانګړي استازي سیویچکاف څخه مننه وکړه چې د فبروري په 18 روسیې ته سفر وکړ، له پوتین سره ولیدل او د فوکل سره د متحده ایالاتو په بیرته الوتنه کې ملګرتیا وکړه. د فبروري په 18 نیټه سپینې ماڼۍ د فوکل د خوشی کېدو د روسیې خبرور وباله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې فوکل په ناسمه توګه نیول شوی و. فوکل په 2020 کال کې د یو ډول طبي چرسو په لرلو پولیس ونیو. هغه چې نوموړی وای د ملا د جرای عملیاتو وروسته ورته د ډاکټر له خوا نسخه ورکړل شوې وه. هغه وروسته په روسیه کې په 14 کلونو باندې محکوم شو. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار مایک والتس له خوا په خبرو شلمې کې ویل شوی چې ولسمشر ټرمپ، سټیف ویتوکوف او د ولسمشر سلاحکارانو د تبادلې په اړه خبرې مذاکرات وکړل چې زموږ لپاره د روسیې له خوا د خبرور په څرګندولو تمام شول او دا یې وښوده چې موږ په اوکراین کې د وحشتناکې جګړې د پای ته رسولو لپاره په سم لوري روان یو. سپینې ماڼۍ دغه خوشی کېدل د تبادلې به برخه وبلله، خو دا یې ونه ویل چې متحده ایالاتو په بدل کې څه ورکړي دي. فوکل چې د روسیې په پلازمینه کې د انګلو امریکن ښوونځي کې تدریس کوه، د امریکا او روسیې ترمنځ د بندیانو په پخوانیو تبادلو کې له لست غورځول شوی و. هغه د هغو سو امریکایانو څخه یو و چې په وروستیو کلونو کې په روسیه کې د جعلي تورونو په تور نیول شوی او سختې سزاګانې ورکړل شوې دي. واشنګټن د دوی څخه ډېر د کرملین لخوا یرغمل شوي بللي چې د هغو روسانو د خوشي کېدو لپاره د چانې وهلو د بدیل په توګه وکاروي چې په لویدیځ کې د سختو جرمونو له کبله په بند محکوم شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په هلمند کې د چرګانو فارم لرونکو ستونزې. د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو د
خپل ستونزو پاړه له حکومت څخه جدي د پاملرنه غواړي. هغه وی چې سره لدې چې په دې ولایت کې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر شتون لري، خو د غوښو او یا چرګانو لپاره په لخکرګه ښار کې ځانګړی ځای نه لري او په ورته ډول حکومت د ناروغیو په مخنیوي او نورو اړوندو مسایلو کې هیڅ ډول مرسته له دوی سره نه ده کړې. د فارم لرونکو په وینا د هلمند د چرګانو غوښه چې په دغه ولایت کې تولیدیږي د پاکستاني غوښو واردات محدودوي، خو حکومت باید د دغه صنعت لپاره پوره توجه او ملاتړ وکړي. په دې اړه د سیمینه نور حال زموږ همکار اورو.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکو شکایت لري چې حکومت له پامه غورځولې دي. دوی اوس د حکومت څخه د جدي ملاتړ او پاملرنې غوښتنه کوي. په دغه ولایت کې که څه هم سره له دې چې د چرګانو فارمونه په زیات شمیر سره شتون لري، خو د ښه بازار، مناسب ځای او د ناروغیو د مخنیوي په برخه کې دوی له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د فارم لرونکو په وینا که حکومت ورته په دې برخه کې مناسب ملاتړ وکړي، نو کولای سي د هلمند د چرګانو صنعت لا نور هم پراخه کړي او د خلکو اړتیاوې پوره کړي. عبدالحی چې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه ښار کې د چرګانو فارم لري وایي:
مشکلات مثال د دانې په خاصیت لرو چې مثال زموږ دانه کیفیت پیدا کړي، او بل د بازار مثال د منډۍ په خاطر موږ په بازار کې د شی منډۍ یو شی ولرو چې موږ د خپل مال لته ور وباس.
جمیل د هلمند ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې په یو لرې پرته سیمه کې د چرګانو فارم لري. هغه یې په پالنه بوخت دی او وایي:
د فارم دا مې شاله درېم فصل دوه فصل مې اخیستي دي، افسد څه مشي پیدا کړي دي. او په دغه درېم فصل کې مثال د دربه سیمې تاوان کړی دي. مشکو ملکیان خالګي معنا دوغنی کاروبار نو پراغلی زه زره وسلو لاس دوغنی کدار ماره ولې په دوغ کې چې یو ځان په دغه دی ودی شوه د سلویش پوسوله په دې باندې دغه پات ګرځو چې بیا هغه دواې د کندهار تیم ژوندونه ول دغه زره اتله په کټنانو کټنانو راتله چې هر کټنې په 5000 په نوښته وغو د مثال ته خپل غدي کټنان ولې د وسیه پرتې چې په غي لاج نه وسو 2000 2500 خو شاخه هغه څه چې یو مخ مدار شو موږ مده و ته وزول چې ما نه دیوانان خل له او بل کې واکل می خپل خپل ولې دلته.
د هلمند ولایت د کرنې ریاست مسولین وایي چې دغه ولایت د چرګانو غوښه د تولید پراختیا ته دوام ورکوي. د کرنې پر ریاست کې د مالداری د برخې مسول شاه محمد خان وایي اوس مهال له 1200 څخه زیات د چرګانو فارمونه په دغه ولایت کې شتون لري. نوموړي وایي دی په بیا بیا له فارم لرونکو سره مرستې کړي او هغوی ته یې د عامه پوهاوي په برخه کې روزنیز ورکشاپونه جوړ کړي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د کرنې اوبو لګول او مالداری ریاست په چوکاټ کې د چرګانو فارمونه یوه رسمي اتحادیه جوړه ده چې ورسره 1200 فارمونه انتراغه هم زیات دي، خو 1200 فارمونه اوس مو سره ثبت او رجستر دي او په روزمره ډول دا په سیزن پورې اړه لري. د اوس مهال 1500 کیلو یعنی 1500 ټنه د چرګانو غوښه بازار ته عرضه کوي.
د هلمند ولایت د چرګانو فارم لرونکي پر داسې مهال د حکومت څخه د ملاتړ غوښتنه کوي چې دغه ولایت د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. له هغه وروسته چې په دغه ولایت کې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز ولګوي او دغه راز په دې وروستیو کې دغلته وچکالي راغلې، د دغه ولایت د خلکو اقتصاد ورسره نور هم ځپل سوی دی. د دغه ولایت د فارم لرونکو او نورو خلکو غوښتنې دا دي چې حکومت دې د دغه ولایت د خلکو لپاره د کرنې او مالداری او په نورو برخو کې ورسره مرستې وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوئ.
00 420 21 24 50 101. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې په تیر نږدې یو کال کې د بیلابیلو جرمونو په تور نږدې 2000 کسان نیولې دي. امنیه قومندان وایي په نیول شویو کسانو کې د نشې توکو قاچاق وړونکي، قاتلان، غله، رشوت خواره او خلکو ته خطر ورکوونکي هم شامل دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي په تیر یو کال کې یې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د ګڼو جرمونو په تور په سلګونو کسان نیولې او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. په یاد ولایت کې د امنی قومندانۍ مرستیال مولوی محمد طاهر مبارز نن سه شنبه د سلواغې په دروشتمه نیټه د اطلاعاتو او کلتور ریاست کې په یو خبري ناسته کې وویل:
نن سه شپږ اویا تنه د بیلابیل جرمونو په تور نیول شوي. د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلینو په تېر یو کال کې 521 بیلابیلې فضې ثبت کړې دي. 204 نوي تنه مجرمین د یادو قضایاو په تور نیول، د غلا په تور 590 تنه، د قتل په تور 100 تنه، د قاچاق په تور 85 تنه، د بریکاري په تور 3 تنه، د رشوت په تور 2 تنه، د غصب په تور 14 تنه، د اختار په تور 11 تنه نیول شوي.
مبارز وایي همدارازي د نامشروع اړیکو په تور 35 تنه، د وهلو ټکولو په تور 115 تنه، د انسان تختونی په تور 11 تنه، د والدینو د شکایت په تور 33 تنه او 240 تنه د نورو کوچنیو جرمونو په تور نیول شوې دي. هغه وایي د ټولو نیول شوو تورنو دوسیې عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د ننګرهار اوسیدونکي باید د غلو او نورو کسانو په نیولو سره په ښار او ولسوالیو کې امنیت ډیر ښه شوی دی، خو وایي لا اوس هم یو شمیر کسان شته چې د طالب له جامې، وسلې او اسنادو په استفادې د خلکو د آزار او وضعیت سبب کیږي. د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکي چې د نوم خودلو او غږ ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل: د امنی قومندانۍ د فعالیتونو په برکت غلابی او جرمونه کم شوي، خو د طالبانو په صفونو کې هم داسې کسان شته چې د خپلې وسلې، لباس او نوم څخه ناوړه ګټه اخلي، څوک له خلکو پیسې اخلي او څوک هم په وړه خبره یا شخصي مسایلو خلک زوروي. دا وایي که د طالبانو مشران د دغه ډول خپل سرو مخه ونه نیسي، نو د ولس او حکومت ترمنځ به واټن زیات شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
راپورونه مول ازادي رادیو نه اوریدل مننه چې تر دې د ملمون سره وي وړاندې په خبرونه کې درته د ازادي میل مخ خبرونه لړو. خو در هغه مخ کې په دې خبرونه کې ستاسو را لګل شوی پیغامونه هم شته، دغه واوري برتره ګرځو.
ستاسو ل پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې احترامات مقبول کړي. واقعاً کار او روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو، کارونه روزګار نسته او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته، نو بلکې زه خپله کابل ښار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له ښاروالۍ نه ډیر پتنګ راغلي. یو ځای کار او روزګار نسته، بل ځای خلک غریبۍ ته نه پرېږدي، کار ته نه پرېږدي. داسې حال کې چې موږ خو داسې جایم نه ولاړ چې خلکو ته مزاحمت کړی، خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خواته بوځي، بس خوشحاله اوس.
سلام ازادي راډیو کارکوونکي مولا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو ساتات بعض خلک نه غواړي، د چونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بس دا اوس یو پختنه وشي، کوم ولایتونه نه غواړي، ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي، بس پښتانه وشي، بس اکثریت خلکو ته به خلاص شي. پیپی د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعری هم داسې ده. السلام
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمنو دوستانو، کارکوونکو او اورېدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بېوزلي ده، خلک په غربت کې، په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولۍ د یو مړۍ د ماښام ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په درې سوه په څلور سوه کالدار باندې مزدوران یې هغه هم نه ورته پیدا کېږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی، یا تاسې ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه شي، حالات به خراب شي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په څو شیبو کې به د ازادۍ میلمه خپرونه درته وړاندې شي، خو تر هغې مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت خراسان څانګې یادایش د سلواغې درویشتمه د کندز ښار په مرکز کې د کابل بانک څانګې بهر د چاودنې مسؤلیت په غاړه واخیست. د فرانس پریس خبري اژانس د دایش د یوې اعلامیې په حواله چې د سلواغې په څلورویشتمه د دې ډلې په اوماق ټلګرام چینل کې خپره شوې وه، راپور ورکړی چې ځانمرګي برید ته د طالبانو یو شمېر حکومتي کارمندان په نښه کړي چې د کابل بانک څانګې بهر د خپلو معاشونو ترلاسه کولو لپاره راټول شوي وو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې د جرمونو نړیواله محکمه د افغانستان لپاره حیاتي رول لري او د نړیوالو جرمونو لپاره د حل لاره ده. ښاغلی بینټ پرون سه شنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د نړیوالې جنایي محکمې پر وړاندې بندیزونه دا محکمه کمزوري کوي او د نړۍ په کچه د بدترینو جرمونو لپاره د عدالت او جبران لپاره د قربانیانو هیلې له منځه وړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې له زندان څخه د یوه امریکایي ښوونکي مارک فوګل د خوشي کېدو هرکلی وکړ. ښاغلی ټرمپ د سه شنبې په ورځ د سلواغې په درویشتمه په سپینه ماڼۍ کې د فوګل سره په لیدنه کې وویل چې د روسیې په زندان کې له درې نیم کلونو وروسته د هغې خوشي کېدل د اوکراین د جګړې په پای ته رسولو کې د روسیې د ښه نیت نښه ده. د عربي ټولنې عمومي منشي احمد ابوالغیث د ابوالغیث وایي د غزې د ترانګې او لویدیځې غاړې له سیمو څخه د فلسطینیانو بې ځایه کول د سیمې لپاره د منلو وړ نه ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې ښاغلی ابوالغیث نن په دوبۍ کې د عربي لیګ ټولنې د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې طرحې په ګډون پاړه ویل چې د غزې اوسیدونکو د بل ځای ته کړه شي. هغه ویل چې دا د عربي نړۍ لپاره چې له سلو کلونو راهیسې له دې مفکورې سره مبارزه کوي د منلو وړ نه ده. او افغان کرکټ ملي لوبډله نن سهار د 2015 کال د اتلولۍ جام سیالیو کې د ګډون په موخه د پاکستان لاهور ښار ته ورسېدل.
د ازادي ملمه
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شودو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونه سي. د جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکی اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا، ډیر مننه چې تاسو وخت وایستئ د دې مرکې لپاره. لومړی پوښتنه خو مې دا ده چې د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیدا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر ناوه، یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د مانې لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوانسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسي، نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوې حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منع قانون جوړ کړل چې د هغې په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منع په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتي ماده راغلی وي چې هغه تر ډېر حده پورې عملي کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې منګو تاسو خبر یو د درې کالو را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوسه پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوي هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیضامیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري، ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغلته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغې شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
آغلی اورځله لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خوا څخه دغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نه وایسو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې حکومتونه څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړي وي چې ورته غاړه کښېږدي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبانو حکومت شایي ووایي چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته څو ټکي یادول غواړم. اول خو هر کنوانسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضي مملکتونه دغه د سیډا کنوانسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضي پکې بعضي ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضي بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دغه نه دای منلې. نو یو کنوانسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنوانسیون چې کله په تصویب رسایي، هغه په دې معنا باندې دی چې دیو د هغې په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنوینسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د همدغې سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و، فکر کوم د 2022 کال په جریان کې، او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و. هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې منع تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغې عضویت ولري. داسې بعضې مملکتونه هم دي په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منلې نه دی، در بس وایي دغه کنوانسیون نه موږ امضا کوو او نه یې منو. چون افغانستان دای منلی دی او دی په تصویب رسولی یا راتیفای کړی دی، نو د هغې په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپله دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او د هغې په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د ښځو او د بشري حقونو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغې ته شیډو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوې وي، بیا هغه دغه شیډو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډېر زیات کوششونه شوي وو. هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنوانسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم دینه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغه کنوانسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري.
بله، د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکړم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلا جانې، د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د ځواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و خو درې میاشتې تېرې شوي دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې، د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیچ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو د اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغې خو اوس دا یې د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهېږم، دا یې بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچ چا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې ښودونکي دي چې هغوی هم پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمونږ کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې ښودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله د محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې که خبره ورسیږي، دا به یو لوی او یو ډېر سیاسي خبره وي. په دې چې ډېر داسې بل کسان هم شته دي چې هغې د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوي دي، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو، په د غزه په ناورین کې خپله د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغسې یو غوښتنه شوې ده. خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه، سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر څو چې یو نفر په دغه برخو کې محکمې ته وکاږل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده. او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړی دا د سټایل وړ دی، لیکن ضرورت دې ته دی چې د نړۍ ټول مملکتونه، خاص طور باندې اسلامي مملکتونه هم د دیو سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی. نو که چیرته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شي، نو احتمال ډیر زیات دی شته دی چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاږل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکې قشر نه، بلکې د نیمایي نفوس د یو مملکت چې تقریبا د 100 میلیونو نه زیاتېږي، د هغو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي، او هغه هم د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بې له شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
اورزلا جانې، د پام وړ یوه بله خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیري چلند په قضیه کې دغه شکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره په ښه نیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاوونه یې بې پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه اورېدو غوښتنه وکړي. پوښتنه دغه ده چې آیا له طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي؟ ستاسو معلومات څه وایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي. کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه مونږ اورېدلی دي، اکثر عملي اقدامات دي چې هغې په میډیا کې او د خپله دغه خپل کنفرانسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک یې کړی دی، هغلته دیو دغه بحثونه کړي دي او دا یې هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلی دي. نو دا خو د دې هغه اکثر عملي اقدامات دي. نو دغسې د حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاوونه لري او اوس مونږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحلې ته د داخلېدو په جریان کې یو، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کېږي، بیا دا باید وڅېړل شي د محکمه او د قاضیانو په واسطه باندې دې برخه کې باید هغه تصمیم نهایي شي، پس د هغې نه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته دی. نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضي مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ته راځي، دا دی چې نسبتا اظهارات ډېر زیات نیول شوی دی او دغه ویرې په طالبانو کې خپور شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضي خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید داسې همکاریګانې یا دغسې یو کارونه ترسره کړي چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغسې یو ګنګوسې او اوازې اورېدل کېږي. لیکن اقدامات به ډېر د چټک شکل باندې به شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم ونیو او مخصوصا خاص طور باندې که د نړیوال ټولنه په سطحه کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دې خبرې ته نه افغاني ځواب لري، نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطحه کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصولو په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی، او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دوی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، ځکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده، او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
که د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف عواقب ولري. هغې یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به یې دا وي چې دیو د سیاسي مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅکله خپل هغه اهدافو ته ونه رسیږي، که څه هم چې دوی وایي چې زموږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل، دا د دوی په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دوی به هیڅکله ونه شي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپیژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل یې کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي، دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي، خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطحه کې به همدغه وي چې د دیو همدغه اقدام په خپل په نفس کې که مونږ وګورو د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې ترسره کړي هغه ډیر ضعیف کړی دی، په دې چې دلته واضح حقوقي سطحه کې دغسې یو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
ښه اورزلا جانې، ډېر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو. سلامت اوسئ.
انشاء الله، مننه تاسو له هڅې.
Thank you. آزادی ریڈیو پر فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو